سلور نیمه بجې سپه اوسم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو تازه راپور کې افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وشو. د یوناما په یو تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي د طالب چارواکو لخوا له شو ځوانجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. په 25 دقیقې ونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلېږي د یوناما پر راپور بحث کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو ادارې چارواکو تایید کړی چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسیې جټ چارتر الوتکې د ټکر په پیښه کې دوه تنه مړه سوي. ټاس خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي دي. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبی کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل نیول سوی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قمندان امیر غلام علیا نن ویلي چې تورن چې هویت نه دی شول سوی د کرمان د شمال لویدیځ په کوچني ښار زران کې چې دغه پیښه پکې سوې وه ونیول سو. د کرمان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه وسلې هم ترلاسه سوې دي. په داسر کې چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد د پیښې زیاتې سوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله وتړل سول. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي پر هغو درویو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځي اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نیټې پورې بند سوي دي. او روسیې د طبیعي ګازو په یو ترمینال کې د وروستۍ اور لګیدنې ملامتې پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلی و. کله چې د کرملین لویان د دې پیښې په باب چې له ایستونیا سره د روسیې پر سرحد د دې ترمینال د ځینو چارو د ځنډیدو په باب سوي وه پوښتنه وسوه، د میتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما په درې میاشتنی راپور خبرې کوو چې نن یې خپور کړی دی. په دې راپور کې د تیر 2023 کال د اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل شوی دی. یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې په دغه درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړې، کار او تګ راتګ لګول شوي محدودیتونه دوام لري او ښځې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي. یوناما ویلي دغه محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او څارل کیږي. یوناما د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو نیولو ته هم اشاره کړې او ویل له اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې د بشري حقونو څلور فعالان او درې خبریالان نیول شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د غراز پر هزارګانو د حملو یادونه هم کړې او ویل شوي له اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت هزارگان وژل شوی او د غراز شپږ یا نور هم ټپیان شوی دی. یوناما په دې موده کې د 15 شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. یوناما په دې راپور کې د غراز د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په نقص هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د یوناما خپور شوی راپور ناسم بللی دی. په دغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن په خپل اکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې خپور کړی ویلي چې په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبري او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکامو باندې د نیوکو بڼه لري. په اعلامیه کې ویل شوي د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال، همدا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول دي و متعهد اسلامي حکومت شرعي وجبه او دنده ده. دغه راز ویل شوي چې د مشرتابه اسلامی امارت د مشرتابه په حکم دغه اقدامات تر سره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري او زیاتوي دا نه کومه خپل سری دا او نه هم د چا په حق تیری. دې بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکی ابوبکر صافی او دغه راز د سیاسي حقوقي او امنیتي چارو څیړونکی اختر راسخ ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لار را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به ورشو صافی صاحب، تاسو ته د یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې بیا هم یادونه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص دوام لري په تیره بیا د ښځو د زده کړې، کار او دغه راز تګ راتګ. خو لکه څنګه چې د ذبیح الله مجاهد لخوا خپرې شوې اعلامیه مو هم هغه لنډه برخه واورېدله چې وایي دا د شریعت د تطبیق ازادي او دوی په افغانستان کې شریعت تطبیق کوي. تاسو څه فکر کوئ دغه د بشري حقوقو موضوع او د اسلامي شریعت؟ دلته هم یادونه شوې چې وایي دا سره په تضاد کې دی، په ټکر کې دی په یو ډول.
نور شپ تاسو ته او تاسو دی رادیو کارکونکو ته اندرز تاسو میلمه راسخ سیب او درنو اوریدونکو ته خپل نیک هیلي او مسمنه سلامونه وړاندې کوم. او ورسته تر دې یادونه وړ ده یو مسله ده چې هر ملک هر هیواد هغه خپل قوانین لري، خپل اصول لري. ګوري لکه څنګه چې د افغانستان قانون په نورو غربي هیوادونو کې د اجرا وړ نه ده، که الته یو سړی ووایي چې په افغانستان کې دا قانون ده او دلته دغه ډول اصول او اسلوب ترسره کیږي، نو دا باید په امریکا، استرالیا او نورو ملکونو کې هم هیڅوک ورسره نه مني. افغانستان لومړی خبره ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد ده، د دې وګړي مسلمانان دي او اسلام الته باید پلیوي. بیا دا اسلام باید د سی پلی شي چې په ډیر خسته انداز باندې بغیر له توپیر نه، بغیر له کوم تعصب نه، بغیر له کوم ستونزې او مشکلاتونه نارینه باندې هم باید دا تطبیق شي، دا په خزینو باندې هم باید تطبیق شي. که مشر دی او که کشر باید د قانون هغه کوم اصول چې دي هغه په ځان باندې ومني. نو لدی اخه یو خو زبر تاسو ته یو لنډ یادونه وکم. په یو ځل د یو فلم په نامه دی اگزیت افغانستان په نامه باندې چې په هغه کې مختلف او ګڼ شمیر سیاسيون او بعضی د خارجي قواو مشران د دوی هم پکې وو. نو د افغانانو په نمائندګۍ باندې لمنګ سره زی غوښته و ما مور سره خبره کړې و. نو په هغه کې کای هېدی چې د افغانستان لپاره د بشری مرستو مشر و، هغه یو خبره ډیره وزنی او ډیره وزینه او خکړې و، او هغه دا ده چې افغانستان اسلامي هیواد ته په دې کې غربي دیموکراسي او یا غرب د غرب غوښتنی هغه کوم چې د ښځو په باره کې دي یا نور دي، دا هلته نه پلي کېږي. تاسو داسې وکړئ چې د دې په ځای چې په ښځو باندې زور راوړئ، تاسو د افغانستان نورې ستونزې په نظر کې ونیسئ، ښځې پکې په خپله حل کېږي. ګورئ مکتبونه، د مکاتبو معاشات، د افغانستان په وړاندې سفارتونه سیاسي اړيكي دا ټول بندي دي. خدای وي چې ته خزر او اس او خزر باید تری دي سم ده. خو خبره ده د خزر تعلیم په اسلام کې لازمی ده، د خزر لپاره د شریعت په حدودو کې کار کا کولای شي سم ده. ستونزه نه لري، ډاکټره کېدلی شي، یو انجینیر کېدلی شي، یو په پولیسو کې کېدلی شي، حتی په خفیه او استخباراتي اداراتو کې د شریعت اصول مطابق کار کولای شي. دا کومه ستونزه نه ده. ستونزه دلته ده چې هر څه د صفر لاندې وي، خو ښځې باید سل په سلو د اروپا او د امریکا غوندې وي. دا هم د یو نما غلط یو غلط نظریه ده.
صافی صاحب، خود خبره داده چې وای افغانستان د بشري حقوقو او د غرازین نور برخو کې ډیر نړیوال کنوانسیونونه تړونونه لاسلیک کړی او ویلي چې هغه ته متعهد دی، او طالبان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې دا ټول ردوي، بلکې دوی ویلي چې هغه چې د افغانستان له ټولنې او د شریعت سره اړخ لګوي تطبیق کوي. په د ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوناما بیا هم په همدې موضوع باندې تاکید کړی، یا د ښځو په تګ را تګ باندې چې په افغانستان کې ډېرې وینو چې ډېرې ښځې د خپل کور نفقه ورلغاړې ده، دوی مجبور دي چې باید په عام محضر کې یا په ټولنه کې فعال ګډون ولري، تګ را تګ وکړي، کار وکړي. خو دغه پر دوی باندې لګول شوی محدودیتونه دوی له دغه شی را ګرځوي. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې هغه کنوانسیونونه چې منل شوی دي لاغو سره په ټکر کې دي؟
یو خدا دا چې دا کنوانسیون چې دوی وایي چې منل دی، هغه باید دوی تشریح کړي. دا یو خبره. دویمه مسله دا ده چې افغانستان ټول دنیا یې مني چې دا اسلامي هیواد دی. د یوې ښځې کدی راغی په ترغاړي د کور او د ژوند هغه مسائل دي ترغاړي وي، خاوند نشته، کونډه ده، یتیمان ور په غاړه دي. یا خو به دا وي چې اسلامي امارات یا یو حکومت چې په کوم ملک وي هغه باید د دغې کورنۍ ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي او دوی ته دا مشکلات دوی ورحل کړي. که چېرته دا نه وي نو د کار زمینه لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه د شریعت په حدودو کې ورته د کار زمینه، د تحصیل زمینه، د تعلیم زمینه مساعده کړي. ما تر مخه طلوع تلویزیون او د خلکو ته وویل چې ګورې دې په ځای باندې چې دوی بندېږي هغه قانون ورته راوباسي، ورته د دغې اصولو لاندې تاسو ته مکتبونه د کار ځینو ټول خلاص دي. باید دې ته توجه وشي.
مننه صفای صاحب. اختر راسخ تاسو ته درجو د یوناما د راپور په ارتباط ستاسو نظر وړو واخلو. یوناما دغه راپور درې میاشتنۍ کې د ډیرو مواردو یادونه کړې ده، افغانستان کې د روان بشري وضعیت په ارتباط. تاسو څه پکې وایي؟ آیا دا له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي، او دا چې طالبان وایي چې دا د یوناما ناسم ناپوهوي څرګندوي؟
سلامونه ګران قدر نور صاحب، تاسو ته، صفای صاحب ته، او تاسو د راډیو ټولو معززو وطنوالو افغانانو ته هیله لرم چې د روغتیا او د عزت په جامه کې اوسئ. ګورئ، د سوال پاک له باید داسې ووایم چې کوم راپور چې نشر شوی ده یا دا په دې باندې باید موږ او تاسو ټول متیقنن مطمئنن دا درست راپور دی. طالبان دې وی خوانه په دغه ورځې دوی د دولت غدې د دوی ترڅنګ اعلان ده سوی ده. دوی هر ورځ هغه فرمانونه راوباسي د امیر المؤمنین له ادرسه، او دا په خویندو باندې پونجونو باندې داسې یو فشار وارد کړی دی چې د یوې خوانه زموږ نیم قشر دی د افغانستان دغه په کورنۍ زندان کې بندیان کړي دي. د بلې لورې نه زموږ کدرونه، زموږ ځوانان، زموږ هر ځوانان چې واقعا شلو کلو کې لوړ تحصیلات کړي دي، ټول د ته د فرار زمینو مساعده کړې ده. د یوې خوانه د یوې کورنۍ کې چې دوه هلکان دي او دوه نجونې وي، هغوی هم تحصیل کړی وي، هغه هم د پوهنتونونو په آخر دوره کې یا د سیمستر کې ول، دا ټول په کور کې نه ول، هغه کورنۍ خپل جای جایداد خرڅوي او د دغه خپل د بچو دپاره د دغه تحصیل دپاره ورور پردي ملکونو ته مسافر کېږي یا هجرت کوي. زما له نظره طالب هغه څه کړی دی او هغه څه کوي چې نه د اسلام ګوري. اولین آیات چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان ويولولا هغه داسې ورته وویل چې ولوله مسلمان یا ولوله فلانه یې، مګر طالبان هغه څه وکړل چې هماغه د امیر المؤمنین اوله دوره د ملا محمد عمر چې د هغه په دوره کښې هم دغه مکتبونه بند ول، اوس هم دغه مکتبونه یې بند کړي دي. دوی په لاس باندې په خپل لاس د خپل د نظام د ړنګولو دپاره او د افغانستان ته د بدبخت بل
راسخ صاحب دا خو درسته ده. په دغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویلي وای کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یا د محاکمو یا نورو اصلاحي نهادونو لخوا ترسره کیږي، هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري. تاسو څه پکې وایئ؟
ګل قربان صاحب خو بیا داسې وایي نو خیر دغه تنه په دې نړۍ کښې افغانان مسلمانان دي. دا مخکې صافي ځای وویل چې افغانستان مسلمان ده. آیا تنه افغانستان مسلمان ده په نړۍ کښې؟ که دا نور ملکونه مسلمان دي، سعودي عرب کښې وروره خانه د کعبه ده، حضرت محمد هلته پروت دی، قرآن د هغه جینه راغلی، ولې د هغو نقل نه کوئ؟ ولې به داسې وایي؟ دا موږ ګورئ قربان صاحب، موږ افغانان هر په دې تاریخ په صفو کښې د سعادت او ترقیو د پرمختګ کښتۍ موږ په خپله ماته کړې ده. موږ په دغه بحر کښې چې روان یو، موږ خپله کښتۍ په خپله ماته کړې ده او موږ خپله دا کښتۍ خپله غرقه کړې ده. دنیا لاړه نورو سپوږمۍ ته د علم له لارې. زما په وطن کښې اوس هم وروره دی، زما نجونه، زما جلۍ، زما لور، زما خور نشي کولی چې کار وکړي، تحصیل وکړي. دا خو ظلم دی. نو دا دوله دوره چې دا موږ مسلمانان وو، هغه وخت کښې اسلام دلته په افغانستان کښې وجود نه لرو دی. آیا دا دومره ډاکترانو، دومره انجینران، دومره استادان د پوهنتون چې زمونږ خویندې وې، زمونږ میندې وې، زمونږ خو لوګانې وې، آیا دا هغوی مسلمانان نه وې؟ هغوی حجاب نه کول. اوس د یو حجاب په خاطر ته د حجاب اسلامي د زه منم کمپله پرې واچوه، خو مکتب ته خو پرې که نه؟ تا خو دا درې ول دا درې کاله خو دغه طالبان وروره ولس یې تباه کوي، ولس یې وروره قبضه ده. صحیح ده چې مجاهد صاحب وایي، مجاهد صاحب باید ووایي، ولې د دغه نظام دی، د دوی دولت دی، دوی وروره دغه نظام نه دوی یا شکیږي، مګر د افغانستان ولس تباه شو.
مننه
افغانستان ترقی پرمختګ په ټپه درېدلی ده. وقبلم سم
مننه راسخ صاحب، بیا هم دې بحث دوام ورکوو. صافی صاحب تاسو ته درځو. یوناما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی دوام لري، خو له ځینو ښځو سره چې په خبرې شوي دي دوی ویلي دي چې دغسې د دغه تاوتریخوالي لپاره تر اوسه پورې داسې مشخص عدلي او قضایي اداره نشته ده چې دغو پیښو ته رسیدګي وکړي. نو بناً وایي اکثرا غوره بلل کیږي چې هغه دودیز دود یا هغو ته مخه کوي او اکثرا دغه موارد د یو منځګړی توپ له لارې نه حل او فصل کیږي. څه فکر کوي چې آیا تر اوسه پورې په دې برخه کې د قضایي او د حقوقي برخه کې دغه یوه تشه موجوده ده؟ وایي تر اوسه پورې داسې مشخص حقوقي چوکاټ د دغو قضیو د ته د رسیدګۍ لپاره نشته په افغانستان کې؟
نور صاحب تدرمنه، یو خو مسله دلته ده چې تاوتریخوالی اسلام د تاوتریخوالي خلاف دی، دا که د هر چا په وړاندې وي. زما پیغمبر، زموږ استاذ نبی صلی الله علیه وسلم په ډېرو واضحو ښایسته او برېخنده الفاظو باندې دا خبره کړې ده چې له ښځو سره له انتهایي ښېګڼې نه کار واخلئ. دا مثال یې د دې شیشې ورکړی چې معمولي هغه سره ماتېږي، دا مه ماتوئ. یوه دا مسله ده. بله دا ده چې تاوتریخوالی ځینې وخت کې یو شرعي امر د نورو خلکو چې هغه د شریعت نه ناخبره دي، ناپوه دي او ورته معلومات نشته او احساساتو په بنا باندې چلند کوي، هغه یو اسلامي امر غیر اسلامي ګڼي او هغه غیر انساني ګڼي. هغه حتی داسې تلقی کوي چې دا یو ډېر داسې توپیر والا چلند دی چې دلته کیږي. خو ښه خبره دا ده چې د افغانستان اسلامي امارات، د طالبانو دا اوسنی نظام چې کوم دوی جوړ کړی دی، په دې کښې د هر چا لپاره خوندیتوب هم وي، هغوی لپاره ټولې زمینې مساعدې وي. یو سړی د دې احساس ونه کړي چې
زه په خطر کې يم. یو سړی او یا خزه او کنروي هغه د دې احساسونه کې چې لمن سره دی مور او دی مېری چلن تر روان دی, بلکې دودیز هم کوي. نو دا دودیز د زمونږ دودیز پریکړې هم تقریبا اسلام سره ښه اړخ لګوي, څه ستونزه به پکې نه وي. خو ښه خبره دا ده, حکومت ولې دودیز ته لاړ شي؟ حکومت باید قانون ولري, حکومت باید قضا ولري, حکومت باید ټول اصول ولري. دودیز مسله خو د کلي او کلیوالو خبره ده, جرګې محکومه نو که ښه او که بده وه الا بلا وي به ګردنې ملا. دا خبر دا صحیح نه ده. حکومت دا مسئول ده, دا د دې نظام چارواکي چې دي دا هر یو مسئولیت لري چې د خلکو په وړاندې د قانون نه کار واخلي, اصولي او اساسي مسائل تر سره کړي. داسې نه ده چې دودیز او داسې وي.
بله مننه. راسخ صاحب تاسو درځو یوناما بعد په دغه درې میاشتنی راپور کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړله په افغانستان کې مختلف مهم موارد چیرلی دی. یو بل موضوع هم چې راپورته کړی دی چې په افغانستان کې وای پر هزارګانو هدفي بریدونه په دې تیرو دریو میاشتو کې ترسره شوی دی. د اکتوبر پر دریمه د پلخمری ښار کې د ځانمرګ برید یادونه کړې. وروسته د غراز چې تقریبا 21 کسان وای پکې وژل شوی دی. د کابل په لویدیز دشت برچ کې هم په یو سپورتي کلب کې د 14 یادونه کړې ده چې ویل شوی اته کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. او دغه راز دشت بچه کې بیا هم د یو بل چاودنې ویل شوی چې دغه بریدونه هدفي بریدونه دي. مشخص ډول هزارګان یا شیعهګان او هزارګان په نښه شوي دي او د ډیرو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ اخیستی دی. د دغو بریدونو په غبرګون کې په تیرو څو ورځو کې د اروپایي او د امریکا که هم په یو شمیر خارونو کې اعتراضي لارونه نوښول او دغه بریدونه وغندل شول. څه فکر کوي چې دغه بریدونه یا د دې کارندوی کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې د خپلو وګړو یا اقلیت توکمو امنیت خوندي کړي؟
بالکل دغه څه ده. مګر هم څه ویلای سم چې دغه بریدونو په شا کې د پاکستان د استخباراتي کړۍ د دغه لپاره چې د شیعه او د سنی جګړه رامنځته کړي په افغانستان کې. یو ځل بیا افغانستان کې د داعش د تبلیغات ورځ تر بلې ګرمه کړي. دغه پروګرامونه دوی عملي کوي او غواړي چې د ایران لاسوهنه یو ځل بیا د شیعهګانو په منځ کې فعاله کړي. بناءً زمون دغه دوه غونډي ملکونه چې ایران او پاکستان دی او بل خصوص د پاکستان استخبارات د افغانستان په نامه کې خپل ملي ګټې خپل خوشحالي ګوري. نو بنا ان دغه چې کړنې یا دغه چې تروریستي عمل له هغه ادرس رهبری کیږي او په افغانستان کې عملي کیږي او غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د شیعه او د سنی ترمنځ یو بل نوې جګړې ته ورداخل شي. نو زه ویلی سم دغه د شیعهګانو باندې چې کومه انتحار انفجار او دغه تصادمان وکړ شوی ده, دغه اوس معلومه شوی ده چې د خپل د شیعهګانو د رهبرانو له ادرسه د دغه لپاره چې دغه جګړه ورسره بلې ګرمه شي او د طالبان هویت نړیوالو ته د تروریزم خبستر او په زمین کې په ناامنۍ کې د دوی لاس مرزي کې دوی خپل حتی د شیعهګانو له ادرسه دوی دغه بمونه انفجار ورکوي او خلک وژني تر څو دوی خپل هغه سیاسي اهدافو ته ورسیږي. زما له نظره په افغانستان کې تاسو به ستاسو معلومات د 15 کال جګړه تیر شوی ده او تر اوسه پورې هم د انفجار او د سلاو او د مرمیو بازار لاده تشته او ګرم دی. بنا ان دغه ته استخباراتي کړی تلاشونه کوي چې د افغانستان کې د ناامنیو د پارخه به ستاره ورکی.
بله مننه. صافی صاحب په یوناما په دغه راپور کې دغه راز د بیان د ازادۍ یادونه هم کړې چې ویل شوې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ باندې محدودیتونه روان دي او خلکو ته د معلوماتو ورکول یو څه ستونزمن دي او خلک هم د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دسمبر د 14 نیټې د لوړو زده کړو د وزارت دی او مکتوب یادونه شوی چې ویل شوی ټول پونتونو او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې. په دې مکتوب کې چې لخپل کتابتونونو دی وای ټول هغه کتابونه لري کړي چې د حنفي فقه خلاف ګڼل کیږي. آیا فکر کوئ چې دا هم په یو ډول باندې یو د بیان پر ازادۍ باندې محدودیت لګول دي یا نقص کول دي؟
یو خبره دا ډیره مهمه او اساسي پوښتنه هم ده. یو دا ده چې بیان ازادي په خپل حدودو کې باید هر چا ته اجازه ورکړی شي چې دوی هغه اظهار مافي ضمیر یا څه چې په زړه کې دي هغه وکړي، او په ډیر ښه شان په مؤدبانه الفاظو سره په خو خبرو سره دغه ځکه افهام او تفهیم د خبرو له لارې کېږي. کله چې آواز خپه شو او آواز بند شو بیا خو دا د مرګ حالت ده. نو د دې وجې نه اجازه ورکول هغه کوم چې اصول دي دی ته دا لازمي ده چې باید همداسي وي. بل دا ده تعصبي برخوردونه لکه لخپل ځان نه سوا بل سړی نه منل، بل سړی ته اجازه نه ورکول، او بل سړی ته گمراه او بد ویل. او د دې ځینې نمونی دا وی چې په ابتدا کې کله راغلن البته په ډیر تعصب سره خوشینۍ سره به وایم چې ځینې داسې کړی لکه مخکې چې زمونږ ورور ته اشاره وکړله، خارجی کړی دی که په ختیځ کې دی او که په لویدیځ کې زموږ گاونډیان دي او که په اندازه په شمال کې دي، دغه دی مسایلو ته سخت لمن وهي. لکه په اخواته ایران دی شیعیزم او بیا د هغې لپاره دوی دا خبرې کوي چې الا وهابیزم دی، الا دا خلاف پلانې دی، الا دا خلاف شیعه دی، الا دا خلاف حنفي دی. ورې یو ملک کې به کافر هم اوسیږي، یو ملک کې به حنفي هم اوسیږي، یو ملک کې به مالکی شافعي حنبلي هم اوسیږي. هغه به په ډېرو د صحابه و ترمنځ اختلافات وو، خو هغې په چا باندې بندیز نه دی لګولی. دغه کوم اعلان چې شوی دا د اسلام له اړخه بالکل مردود دی. اسلام دغسې اعلانات نه مني، نه دغه رقم بندیزونه په اسلام کې شته. بلکې کم سړی چې د هغه دلیل قوي، د هغه خبره قوي، او د هغه کړه وړه ډیر سم او په سمې لارې باندې، هغه ولو که د حنفي مذهب په خلاف وي، ولي وایي چې زما د سر تاج دی دغه کتاب ولولي، له دې کتابه ولې خلک منع کوي؟ نو دا یو په یو ډول باندې په نورو زور راوړل دي. او هماغه په اصطلاح د انګریزان چې وي ون من شو، بس ون من شو ده، بل آواز به نه پورته کوي. که دې پورته کوي لاله هغه معامله ده په سر دی وام.
مننه صفای صاحب. راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې دو دقیقې وخت لرو. یونامه په دغه راپور کې دغه راز د تیر حکومت د چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو د څو پیخو یادونه کړي. یو د مثال په توګه په بدخشان کې د نو معلومه وسلوالو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د یو افسر او د هغه د زوی د وژلو یادونه کړي. په جلال آباد کې هم د نومبر په یوویشتمه نیټه د یو پخواني څارنوال او د هغه د خور د وژل کېدو یادونه کړي چې جسدونه یې موندل شوي دي. آیا دغه دوه پیښې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو د بښنې د فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې د پخواني حکومت چارواکي یا د امنیتي ځواکونو غړي په نښه کېږي؟
سل په سلو کې ولې په دې چې تاسو ته بهتره ما زه چې اطلاعات لرم چې افسران هغه افسر چې د پاکستان ته تللي وو او د پاکستان نه دوباره دوی واپس شوي دي، نیول شوي، وژل شوي دي، بندیان کېږي، تکول کېږي، وهل کېږي، او دا فرمان په هر چا باندې په ټولو باندې یکسان نه تطبیقېږي. بناً تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلته بیا ورته یوه بهانې جوړوي چې دا به خپله شخصي مشکلات به لري یا شخصي دغه به لري، خو دلته باید دوی قانون ولري. دوی باید د فرمان له ادرسه دوی باید تر اوسه پورې په دغه سکندریو کلو کې قانون اساسي باید وای، د قانون له ادرسه باید دولتداري باید محاکم باید اجراات وکړي. مګر تر اوسه ټول هغه یو امیر المؤمنین ناست دی، هغه د پردې په شا کې سور ولاکه چا تر اوسه لیدلی مې چې دا بس دغه پروګرام روان دی. او دام چې دا اوس هم دغونه وژنې لا کم دي، زه چې فکر کوم په دغسې ګډوډۍ او په دې نشتون د قانون او نړۍ سره هم نړۍ په رسمیت نه پېژني، افغانستان سیاسي انزوا ښکاره لري، نو دغه سي حالات به وینو
مننه کور ودان د سیاسي حقوق او امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکي ابو بکر صافی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په دې بحث کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په ورستی درې میاشتنی راپور خبرې وکړې چې نن یې خپور کړی. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په دې درې میاشتو کې څېړل شوی و.